درنو ریدن کو پا کابل کی اتبا جشوه پا روانی وسط کی درسی ساعت خبرونه و هم در دول تا نیچانگی خبرونه هم در تلرو خود راغی مخ کی خبرونه و تو راپورونه د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دافیر د خپل ماموریت په پای کې ویلي چې د هیواد تمرکز یې د هغو 28 میلیونه افغانانو لاسنیوی دی چې مرستو ته اړتیا لري. هوګو شارټر په یو لړ ټویټونو کې شنبه ناوخته ویلي چې برېټانیا د 2021 کال له اپریل له افغانستان سره 600 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او د نورو تمویلونکو په ملتیا د ژمي پر مهال د یوې بشپړې قحطۍ مخه نیولې ده. هغه بیا د ښځو د تعلیم او کار پر مسلې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو گڑون پرتا پرمختګ او ثبات نشرات لای. د افغانستان لپاره د برېټانیا تلونکو شارج دافیر دا هم ویلي چې له دې زیات تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی او بې ثباتي به د دې ترڅنګ چې بشري ناورین لاپسې ژور کړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخته راتلو زمینه به هم برابره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافیر پرون د فبروري په 11مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان نجونې د ساینسي علومو له زده کړو محرومې شوي. کرنډیکر پرون په خپل ټویټر کې د افغان نجونو د روباټیک ټیم د غړو په ګډون د یو شمېر افغان ښځینه ساینس پوهانو یادونه هم کړې ده. هغې د افغان نجونو تعلیم د بندیزونو په لرې کولو ټینګار کړی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغانستان له نیولو وروسته پر ښځو سخت بندیزونه ولګول. لومړی تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په څه باندې 60 ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې واورې او بارانونه دوام لري. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو پیغام کې د ځینو خلکو د زیانمنېدو او د کورونو دورانېدل هم تاییدوي.
د دغه واورو له امله د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې پیښه رامنځته شوې او له امله یو کس شهید شوی او د سیلابونو رامنځته کیدو له امله په بادغیس، فاریاب، تخار او کونړ ولایتونو کې 10 کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي.
اخوا د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د واورو او بارانونو له امله ګڼې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو حکومت وایي ځینې بیرته خلاص شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي د وروستۍ زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو سربیره نورې لکونه ودانۍ هم د اوسېدو وړ نه دي. رجب طیب اردوغان پرون د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
په هغو ودانیو سربیره چې مخکې نړېدلې دي ګڼې ودانۍ چې شمېر یې لکونو ته رسیږي په دې خاطر چې سخت زیانونه ورسېدلي دي د هستوګنې وړ نه دي.
په ترکیه او سوریه کې د فبروري میاشتې د شپږمې نیټې د سخت زلزلې په پایله کې د وژل شویو کسانو شمیر نږدې 2000 تنو ته رسیدلی. د وژل شویو له ډلې شاوخوا 9% په ترکیه کې دي. د ترکیې مرستیال ولسمشر شنبه ناوخته وویل چې هلته د وژل شویو کسانو شمیر له 40000 څخه اوښتی. لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په سلګونه زره د استوګنې او سوداګریزې ودانۍ ویجاړې شوي دي. او د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 22 نورې ژوبل کړي. پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید د شمې په ورځ ناوخته په کجوري امنیتي پوستې باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروانو شو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روانو. کجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه هم ګڼل کیږي. چارواکو دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج موټر سایکل د امنیتي ځواکونو لګاډو سره جنگولای. دوی په ژوبلو 45 کسانو کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکونکي او نور د اف سي ځواک سرتیری دي. په دریو وژل شویو کسانو کې د اف سي او ماړي پټرولیم کمپنۍ غړي دي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې لاړ شو اونیزې خپرونې واورو څو راپورونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د واک پر انحصار نیوکه کړې او ویلي دي چې د حالات زغملو نه دي. حقانی که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده او په کندهار کې هغه ته نږدې کسانو واک انحصار کړی او د نورو طالب مشرانو خبرو ته اهمیت نه ورکوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د کورونې چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د طالبانو په لیکو کې له بانفوذ او واکدارو مشرانو دی، اوسنۍ وضع د نه منلو وړ بللې او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې ده. هغه د شنبې په ورځ په خوست کې د دیني عالمانو او حافظانو د فراغت په یوه غونډه کې خبرې کړې.
من ځانونه دومره حق دارا بولی چې خپل رایا خپل فکر دومره نه حاکم شوی دی. د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا مو په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې مو یتون اعمال اصلاح کی، دا حالات برداشت نه دي.
هغه د خلکو په وړاندې د مسؤلیتونو په پوره کولو ټینګار وکړ او وی ویل باید د ولس د رانیګ دی کولو اچي وشي. حقانی دې ټکی ته هم اشاره کړې چې نړۍ به په دوی باندې لا پسې فشارونه زیاتوي او مجبوروي به. سراج الدین حقانی چې کلونه د حقانی شبکې مشري او د طالبانو د رهبر ملا هبت الله مرستیالي کوله، د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د کورونای چارو د وزارت سرپرست دی او ځینې لویدیز شنونکي د طالبانو په حکومت کې له هغو څیرو یادوي چې غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي. حقانی په خپله د خوست په غونډه کې دا وکړه چې له نړۍ سره د دوهې په تړون کې پر ژمنو عمل کړی او ورسره مشروع تعامل غواړي. سراج الدین حقانی که څه هم په زغرده ونه ویل چې دای د چا په اړه خبرې کوي، خو ځینې لویدیز شنونکي وایي چې د طالبانو ټولې پرېکړې او واک د دوی د رهبر ملا هبت الله اخندزاده او په کندهار کې د هغه د نږدې کسانو په لاس کې دی. په دې وروستیو کې د امریکا بروکینګز څیړندوی موسسې ویلي چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده تقریبا ټول واک په لاس کې لري او د نورو طالب مشرانو خبرو او نظریاتو ته اهمیت نه ورکوي. څه باندې 500 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. له تېر ډسمبر راهیسې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د بروکینګز په څېړنه کې اشاره شوې چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر، د کورونای چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په شمول یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا فکر لري چې د نړیوال انزوا زیاتوالی او د بهرنیو مرستو وچیدل به دوی د چارو په مخ وړلو کې پاتې کړي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د واک پر انحصار نیوکه کړی او ویلي دي چې دا حالات د زغملو نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ د افغان فعال پریسا مبارز نیول غندلی او د حقې د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې ده. پریسا مبارز په تخار کې د معترضو ښځو د خوځښت مشره و او د ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د طالبانو پر سخت دریځي او اعتراضونو رهبری کول. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او د معترضو ښځو ائتلاف ویلي پریسا مبارز د شنبې په ورځ په تخار ولایت کې له خپل کوره نیول شوې ده. د راپورونو له مخې د هغه ورور هم بندي شوی ده. پریسا مبارز له ډېر وخته د ښځو د تعلیم لپاره هڅې کولې او د طالبانو سخت دریزي او د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر وړاندې لاریونونه او اعتراضي خوځښتونه رهبري کول. هغې کابو یوه اونۍ مخکې هم په یوه مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
موږ داسې یوه ډله نشو منلی په هر شکل یا هر بڼه چې وي د دې ډلې په وړاندې خپل غږ پورته کوو. پوهیږئ چې د ښځو غږ د یووالي او برابرۍ غږ دی. که په یوه ولایت یا یوه ولسوالۍ کې یوه ښځه غږ پورته کوي، په دې معنا چې د لسګونه ښځو غږ پورته کیږي. په همدې خاطر په هر ممکنه لار موږ ځپي، که سرکونو ته وزو نیسیم
یامو. پریسا په همدې مرکه کې په ملګرو ملتونو او نورې نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې وه چې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو له محدودوونکو تګلارو سره سره قاطع اقدامات نه کوي چې د دوی مخه ونیسي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د تخار د ښځو د حقونو د فعال او د معترضو ښځو د خوځښت مشرې پریسا مبارز او د هغه د ورور نیول غندلی. خغلی بنت شنبه ناوخته په خپل ټوټر باندې لیکلی چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره مظاهره او هڅې جرم نه ده. ریچارډ بنت د پریسا مبارز او د هغې د ورور د سمدستي او بې قاعده او شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. افغان معترضو ښځو او د بشري حقونو فعالانو د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ ورځو د دوی د سخت دریځو پر خلاف مظاهرې وکړې، خو ګڼې بندیانې شوې. د هغو ښځو له ډلې چې طالبانو بندیانې کړې وې، تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل، لرسنۍ سره په مرکو کې د طالبانو په زندان کې لخورا بد چلند او زورونو شکایت وکړ. طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې بندې دي. تیر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم د طالبانو لخوا وتړل شول او ورپسې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا کور په کور تلاشي پیل کړي. داغه مسله ده چې وخت نه وخت په افغانستان کې ځینې خلک اندېښمن کړي. هغه کسان چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، له بهرنیو موسسو سره د ځینو کاري اسنادو، تعلیمي او دولتي او نورو کاري اسنادو په لرلو اندېښمن دي او ویره لري چې طالبان یې ونه ځوروي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي تلاشي په ځینو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي او خلکو ته به زیان نه رسیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ما خو فکر میکنیم یه چیزی برای پیدا کردن نیست میایم خانه
نموره چې د کابل خار وسیدون کته یو نغړی نومې د امنیتی ستونزو لامل پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو د موبایل کله چې طالب پلاتون کې د تلاشی په مخددي کور ته ورغل ټول کور ورته ګډ وډ کړ.
امی کې طالبو به خانه
امر کله چې طالبان د تلاشی لپاره کور ته راغلل نو هرڅه ګډ وډ کړل. زما پلار یو دولتي کارکونکی نو موږ ټول ډیر ویریدلی وو. هغه حتی موږ مجبور کړو چې بستری ورته خلاص کړو ځکه چې ویلې چې موږ پټ کړی نه وي.
په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو داسې اکسونو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې تلاشۍ نه وروسته کورونه پکې ګډوډ ښکاري. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کور په کور تلاشۍ تجربه بیا بل ډول ده. هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نو غاړي نو موغه کې پراپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته موبایل موږ ډیر وویریدلو او خپل ډیر تحصیلي اسناد او کاري تجربې مو پټې کړلې خو یوازې د کور ځینې برخې ولیدلې. زموږ د ګاونډیانو کورونه له نیم ساعت څخه نیولې تر یو ساعت پورې تلاشي کړې دي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو فهیم بیا وایي چې د ملکی کسانو کورونه ډیر عادي ګوري. خود بخانه و سرتیر و حقه کسان چه پری شکمن دی سخت تلاشی کوی.
فقط داخل خانه می شدن همی مو شما
کورتنه نواتل د الماری دننه او تر بسترو لاندې وکتل. په مزار شریف خار کې هم همداسي وو. خو په هغه کورونه کې چې په خانه یو سرتیر ژوند کو او یا هم کپاړی راپور درلود دقیق او سخت تلاشی کول.
دا بلا بل نظرونه په داسې حال کې دي چې لودي وړاندې د افغانستان په پلازمینه کابل ولایتونو کې د تلاشی پر محل د طالب زوکونو د ناوړه چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې هم خپرې شوې وي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دغه تلاشۍ د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که څوک له بد چلند سره مخ کیږي د اعلان شویو شمیرو له لارې کولی شي له اړوندو ادارو سره اړیکه ونیسي.
تلاشۍ زمونه است کې در بخشي از مناطق راپورها به دست بیا کې بعض از
کله چې د ځینو شکمنو کسانو د شتون په اړه راپور ترلاسه شي او یو داسې چې د خلکو امنیت ته ګواښ متوجه وي تلاشۍ ترسره کیږي. امنیتي ځواکونه د پیښو د مخنیوي په موخه شخصي سیمې پلټي او که کوم ناوړه چلند شوی وي د کابل د امنیت قمندانې شمیرې موجودې دي او خلک کولی شي زنګ ووهي.
دا ډول کور په کور تلاشۍ او پلټنې په کابل او د افغانستان په ډیروي ولایتونو کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ترسره کیږي چې وخت نا وخت د خلکو غبرګونونه راپارولي. که څه هم په دې وروستیو کې نړیوالو سازمانونو د دغه کار پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خلکو هویت باید خوندي شي. خو د راپورونو له مخې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې طالبانو له مخکنۍ خبرتیا پرته د کابل په یو شمېر سیمو کې د خلکو کورونه پلټلي دي.
د پاکستان په پنجاب کې قهرجنو خلکو د مذهب په سپکاوي تورن کس وژلی. صدر اعظم شهباز شریف د دې پیښې د پلټنې امر ورکړی. په پاکستان کې مخکې هم ځینې خلک دین او مذهب ته د سپکاوي په تور په ناوړه توګه وژل شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پنجاب د صوبې په ننګانا صاحب واربرټن پولیس پوستې باندې بلواګر ورننوتی او دروازې ماتې کړې دي. بلواګر چې کوم کس په تاڼه کې دننه وژلای د قران پاک د سوزولو تور پرې لګول شوی و. تورن کس د پولیسو په قید کې و. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انوار تر دې پیښې وروسته ځینې پولیس چارواکي له دندو لیرې کړي. د پنجاب پولیسو د فبروري په 11مه په ټویټر د ننګانا صاحب د سیمې د پولیسو د دوو مشرانو د دندو د ځنډولو اعلان وکړ. وی ویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې قانون مات کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دې پیښې د پلټنو امر کړی. د صدر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې دا پوښتنه شوې چې پولیسو ولې د قهرجنو لاریونوالو مخونه نیوله. په بیان کې راغلی د قانون حاکمیت باید تامین شي. د صدر اعظم په حواله دا هم لیکل شوي چې هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې قانون تر پښو لاندې کړي. بلخوا د پاکستان د علماو د شورا مشر طاهر محمود اشرفي هم د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د بلواګورو لخوا د اسلام د سپکاوي په تور د تورنو کسانو وژنه د خواشینی وړ خبره ده. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو لخوا د تورنو کسانو د وژنې پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي.
د 2022 کال په فبروري کې د پنجاب خانیوال کې یو تن د قران د سوزولو په تور وژل شوی و. تر هغه مخکې د 2021 کال په دسمبر کې په سیالکوټ کې پاریدلو خلکو د سریلانکا یو تبا د مذهب د سپکاوي په تور وواژه.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولو چې د ازادي راډیو ونیزي خپرونې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واجب به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پوری خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو څو شاګردان لړ شکایت وکړو د ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه غزې کې. بیا اوس زه په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه شالو درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې سه شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي. موږ خپل سی او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول او ان تخته پیدا کړو. خپل تخته باندې لیکچر ورکول مشمن دغه زده کول د انګلیسي دغه میتود باندې لړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه تر رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځنه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده. داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستی دي. دوی راته واضح به دغه تنسه نه جوړیږي واضح ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدې تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزن خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کوي نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وه څول شي هغه باندې کار وشي هغه باندې یعنی دا په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر ز شي او هغه دې ته وه څول شي چې دا راپورته شي خبرې وکي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریک کی نو دا زما پان باندې چې د ټولنې ته یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي کله چې ځوان دې هته رسیدي چې د لزان سره څل لري خو نشي کوله ډار او ویره ور سره چې خلکو سره شریک دا خپل انسان کې دا هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي دا باید خپل ځوان ورته وحال لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې دا خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلاتي شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحي او ورواجني خو مسعود فیضی چې خپل لداس کسانو سره مخ شوی وایي هڅه کړي چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي
زه یو خمسال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړ کنه دوی ذهنونه سره په ډول 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 د سې کمنټونه راتلل د سې میسجونه به راتلل چې هغه به زه زورولم او نه به کېدل چې دا غوي سره غدلم وای ځکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري وکنه کچیر ته نږدې وای کې دي شو ډولم قناعت ورکړای دا ما خا دا و بلل چې هغه ټول ملي لري کړی پرې مینه کول چې زما روحیه کمزوري کی زه د ګران شمیر د سې مسایل سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د سې مسایل سره مخ شوم لکه د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای مګر ما باندې هغه زنه ده کړی ځکه چې په یدم چې زی ترغه خ کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کی په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړی او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند هم هماغسې وي د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولای دومره چیرته قوت لرم انداغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هغه په ژوند کې عملي کیږي یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبت خبرې وکړو مثبت کړوړه په خپل ځان کې زیات کړو
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد لمنځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي درېم توقعات یا غوښتنې دي ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي ډېر زیات له خپل وړتیا او له خپل توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنۍ پاملرنه ده لبد مرغه باید وایم چې ډېری کورنۍ خپل بچو ته خپل ځوانانو او تنکی ځوانانو ته ډېر پام نه کوي ډېر مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېری کورنۍ کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي پنځم مورد د فشار مسله ده لبد مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکی ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو شکل فشار شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي وام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکی ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په دې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ اروی ستون سره مخامخ کیږي، اروی اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تان نڅانګي خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي. او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي دغه دنده می هم وی دغه د عاید سرچینه می هم د سر روان وی خو زباید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیر دو سر رسام د سی پاتې نشي زباید دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم پنننی نړی کې ډیر ځوانان سله ستونز سره مخامخ دي لاندې خنو سره مخامخ دي او یا هم درنګ عمر چې بیا تیریږي د غندخني ورته په لویو مسایلو اوړي یو هم د غیرت چې دوی سپمانه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي
مننه عمران صاحب د سپما کولو ګټي څه دي یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپمانه کوي
د سپما کولو ډیره ګټي دي تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي او کچیر ته مالی استقلال ونه لري دا تا ته دی وخت په تیرېدو سره په سټرس فشار او یاد سي په غمونو اندېخنو باندې اوړي نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپل اولادونو آینده ته تضمینولای شي دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمينه مساعده کولای شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي خژوند جوړي پور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده او بل خبره ده دا چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي له ټولنې سره دای کومک کولای شي تا هم دا چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي مثلا د سي نوري د ژوند اساسي التیاوې دي اوس کوم التیا چې دا یو ستارت دی یو وړي کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړي دي خو دی وخت په تیرېدو سره دغه ماشومان غټيږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي
مننه ورسته پوښتنه مو دا د ځوانانو وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بیلابیل لارې دي خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر لا ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکاري چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاس وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضع څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نورې اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمی زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړل. کچیری در روم د دین په باره کې خبر کو رومیانو هم د یونان په سیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکی جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و خو هنری لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې و چې له همدې امله رومی هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په پاشل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیز او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیز روم د څو وخت لپاره باثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرني يرغل په ترڅ کې و پرزول شو.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته. د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې شوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه، او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان شار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی شار باندې تبدیل کوي. او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته رازو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لار هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې موږ ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي. او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافات او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوه شو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات دي چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي، د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې، کله چې افغانستان له انګریزانو څخه آزادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړ او یو نوې مرحلې ته داخل سو، چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیله پیسو او بیله زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمله د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمني لرونکي خلک چې وه، د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه، او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله، او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربېره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبي لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته حکومت باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
دا
امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښتنه چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون.